ستړي مشي مشال ریډیو ته غوږی په پښتونخوا کې د ماخام 15 بجې شوې د نن ورځې په دې اخیری خبری غړی کې د خپل قربا بنورشانه کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې به په بلوچستان کې د تختول شو کسانو ورسته حال، په خوست کې د ډلیز ځانمرګي برید، پنجاب کې وسلوالو ته د پانسي ورکولو، پاکستان کې د تراګری خلاف د نوي قانون د جوړېدو په شمول په یو شمېر کورنۍ سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو ریپورټونه واوري. خو د هر څه وړاندې د بشیر غواخ نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
د بلوچستان چارواکي وایي څو ورځې وړاندې تختول شو نه کسانو کې د یو کس مړی موندل شوی او دوه کسان راخوشي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو تنظیمونو نن د صوبایي حکومت د سیاحت د پالیسۍ او نوي قانون خلاف مظاهرې کړي دي، او د فرانس په پیرس ښار کې د یوې تنظیم مجلې پر دفتر ډزې شوي چې د مطبوعاتو تر مخه 11 کسان پکې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان چارواکي وایي څو ورځې وړاندې تختول شو نه کسانو څخه د یو کس مړی په کلا سیف الله کې موندل شوی دی. چارواکو مشال رډیو ته وویل چې نن موندل شوی دا مړی د پنجاب صوبې د تلګنګ سیمې د لیاقت علي خان په نامه دغه کس دی چې د پاکستان په ایئر فورس کې ملازم و. چارواکو زیاته کړې چې د کلا سیف الله له ګوال اسماعیل زئی موندل شوی دی مړی سره چاودیدونکي مواد هم ایښودل شوو چې د امنیتي ځواکونو لخوا ناکاره شول. یاد دی چې وسلوالو د اتوار په شپه کلا سیف الله کې له دوو بسونو نه کسان وتښتول چې کوټه دوه اوسیدونکي وسره پرې هېدي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي چې دا کسان چا تښتول دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې دوه کسان پانسي شول. د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه دا کسان یو احمد علي د یو پولیس او دغه د ساتونکو او بل غلام شبیر ملتان کې د دریو کسانو د وژلو په تور زړول شوې دي. پاکستان کې د دسمبر په 14 پیښور کې پر آرمی پبلک سکول برید وروسته په ترهګرۍ تورنو کسانو ته د مرګ سزا وی ورکول تیزی شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ پرون په آئین یا اساسي قانون کې هغه ترمیم منظور کړی چې له مخې پوځي عدالتونه جوړیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قومي اسمبلی کې پرون وویل چې دا عدالتونه د امن راوستو تر هغې د ختمولو لپاره ضروري دي. د پوځي عدالتونو د جوړېدو خبره تر هغه وروسته مخترعاله چې تیره میاشت وسلوالو پېښور کې پر آرمی پبلک سکول برید کې شاوخوا 150 کسان وژل. چارواکي وایي دا عدالتونه به ترګرو ته زر سزا ورکولو کې مهم رول ولوبوي. د خبر پښتونخوا د ډاکټرانو تنظیم نن د صوبایي حکومت د صحت د پالیسۍ او نوي قانون خلاف مظاهره کړې. دا مظاهره تر هغه وروسته وشوه چې ډاکټرانو وویل د خبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې هغه قانون وړاندې شوی چې حکومت پی جی ایم آی یا د پوسټ ګریجویټ ډاکټرانو د تخصص د عملي زده کړو پروګرام او اداره ختمول غواړي. د مظاهره چنو یو مشر او د دغه ادارې مشر ډاکټر وقار علم په دې اړه نن مشال لري ته وویل
نن چې دې دا ډاکټران کشران مشران پروفیسران ټول دې لره غون شوې دي چې دا پی جی ایم آی د پاره دا ایکس کی پی جی ایم آی ختمو. پی جی ایم آی یو داسې اداره ده چې کوم د دې کی پی کی اداره ده، او دا زمونږ د کلو ته او زمونږ ډیسټریکټ ته او زمونږ تحصیل ته چیرې د دینه ولا ډاکټران ته دا سپیشلیستانو به الته خدمت کو. چې دا ختم شو نو بیا زمونږ د ډاکټران سره خدای نه خو مالداران نه دي چې دی یورپ ته لړ شي، دی لندن ته لړ شي، دی امریکې ته لړ شي، دا الته نه ډیګری راوړي، او یا چیرې دی چې دی پنجاب ته لړ شي.
خو د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پروګرام د ختمولو معنا د ډاکټرانو ټریننګ ختمول نه دی، او په دې حکله به د ډاکټرانو شکایتونو د لرې کولو لپاره غوښتل سره خبرې وکړي. د کراچي پولیس وایي نن سورابګوټ کې په یو موټر سایکل سپاره دوه پولیس وژل شوي دي. سورابګوټ تاڼې او پولیس چارواکي محمد عنایت مشال رډیو ته وویل چې وژل شوي د سمن آباد تاڼې پولیسو او هلته د کار لپاره روانو. د پولیس چارواکو په وینا بیګای درې طالب وسلوال هم وژلي چې غوښتل یې کراچۍ کې د پېښور د سکول د حملې په شان برید وکړي. خبرونه له مشال ریډیو اوري. د افغانستان په خوص ولایت کې درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. د دې ولایت د عامه اړیکو مشر بریالي روان مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وسلوال د خوص د پولیسو په روزنیز مرکز برید وکړ. دغه په نه حمله کې درې پولیس زخمیان شوي هم دي. هغه وویل چې برید کوونکي په یو موټر کې سپاره وو چې پولیسو وپیژندل او نښته وشوه. طالبانو د دې حملې ذمہواري اخیستې ده. د یو بل خبر ته مخه، په ننګرهار ولایت کې نن سهار د لغمان ولایت یو قاضي په یو بمی چاودنه کې وژل شوی او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. تر اوسه د دې حملې ذمہواري چا نه ده اخیستې. نن د فرانس په پیرس کې د تنزیه مجلې شارلی هیبدو پر مرکزی دفتر ډزې شوې چې د فرانسوي مطبوعاتو په خبره به کې یو لس کسان ووژل شول. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان لږ شېبه مخکې خبرې اعلان وویل چې هغه د حکومتي چارواکو یو ایمرجنسی میټینګ راغواړي. اسوسییټډ پریس خبرې اژانس د یو اني شاهد له خولې کړي چې څو تنه برید کوونکي یې ولیدل. یو بل خبریال بیا د فرانس یو ټلویزیون ته ویلي چې برید کوونکو په ماسکونو باندې مخ پټ کړی و. دې مجلې ته په پخوا وختونو کې هم ګواښونه شوي وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې 15 میلیونه خلک نوي بې کوره شوي دي چې پکې 14 لکه خلک له خپلو هیوادونو بهر نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي. د ادارې ویلي چې د 2014 کال تر نیمایي پورې یې 6.3 میلیونه خلکو سره مرستې کړي. په رپورټ کې ویل شوي چې دا وخت شام د 3 میلیونو د مهاجرو سره لومړی د دنیا هغه ملک ته چې ډیر مهاجر لري. په خاطر ټولو ډیر کډوال د افغانستان وو چې اوس 2.1 میلیونه دی او په نورو نړۍ کې اوسیږي. د رپورټ تر مخه پاکستان اوس هم د 1.6 میلیونو افغان کډوالو په درلودو سره د نړۍ غه هوا دی چې تر ټولو ډیر کډوال پکې میشته دي. او د یمن پولیس وایي نن د هیواد په سر ښار سنا کې د پولیسو د اکیډمي سره نږدې د بوټر بم په چاودنه کې خوښه 1.5 کسان وژل شول او 350 ډیر زخمیان شول. د اني شهیدینو او امنیتي چارواکو په خبره یو ځانمرګي برید کوونکي خپل د چاودیدونکو موادو ډک موټر د ښار په منځ کې د پولیسو د اکیډمي سره وچاو. په سمدستي ډول چا د دې برید ذمہواري نه ده اخیستې. دا اتر دې محل د مشال ریډیو خبرونه اوس به ل یوسف کاکړ څخه د پاکستان د موسم حال اولته د کرنسی وبای وار.
نن د چهارشنبه په ورځ د پېښور عابد کرنسی بازار څخه ترلاسه شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 0.90 روپۍ اخیستل کیږي او په 0.95 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او 1.06 روپۍ. یو پوند په 1.15 روپۍ او 1.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 0.28 روپۍ او 0.25 روپۍ. سعودي عرب یو ریال په 0.68 روپۍ او 0.68 روپۍ. او یو افغانی په یور پی یو اویا پیسې اخیستل کیږي او په یور پی یو اویا پیسې خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي شواروز کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او د غارنګ په پېښور کې درجه حرارت کم نه کم 3 او زیات نه زیات 14، بنو کې 2 او 22، او په کوټه کې به کم نه کم -1 او زیات نه زیات 19 ډیګري سنتي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږه همکارانو بشیر غواخ او یوسف کاکر د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بواوري په بلوچستان کې څور د وړاندې تختول شوې کسانو کې 2 تنه خوشی کړې شو او د 1 تن مړی غورځول شوې ده. د قومي اسمبلی او سینټ د منځوري ورسته د پاکستان صدر د ترهګرۍ خلاف نوې قانون لاسلیک کړی دی. د افغانستان خوست ولایت کې وسلوالو د پولیسو په یو تربیتي مرکز ډلې زبرید کړي. خوځي امنیتي چارواکي وايي بریدګری ټول وجلې دي.
خوشبختانه زمونږ د قهرمانو شجاع پولیسو د خوا چې دی په د پیرادرې په برجونو کې په البته په زرد دی تقریبا بدر دی خو کې دی لمنځزي.
د قبایلی سیمونه د سینټ غړو د وزیر اعظم سره د ملاقات پر مهال د کډوالو په اړه خبرې کړې دي. سینیټر نجم الحسن په دې حق لوي او په خبر کې د ډاکټرانو اتحادیه د صوبایي حکومت د نوې پالیسۍ خلاف مظاهره کړې. دوی سم موقف لري.
دا وایي چې هغه نه مخکې چې دا حالات دومره خراب شي نو پکار نه چې انا مسله جوړو کو ځکه چې موږ ټول د دې صوبې عوام یو. موږ دا سیستم ټیک کول غواړو. موږ حکومت ته پرابلم جوړولم نه غواړو.
دا او یو شمیر نور کورنی سیمې د نړیوال ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر سهار د 9 بجو نه د سلام پښتونخوا په غک شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې جاری وي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د کلا سیف الله د بلوچستان کلا سیف الله سیمه د تنګي نه په تختول شو مسافرو کې دوا تنه وسلواله خوشی کړی دی او د یو بل تن مړی مندل شوی دی. شپږ نور مسافر چې سور دی وړاندې تختول شو دا وخت هم د معلومه وسلواله په منګولو کې دی. بلې خواته په کوټه کې بیا امنیتي ځواکونه دا کړی چې په دغه لړ کې عملیات کړی دی او خواوشا 200 افغان کډوال جنې ولې دی. د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
د سیف الله کلا له تنګې سیمې څخه په تښتول شویو مسافرو کې تښتونکو دوه مسافر خوشی کړي. د یو مسافر مړی موندل شوی یو پاتې شپږ لا هم له تښتونکو سره دي. د سیف الله کلا د امنیتي ځواکونو یو چارواکي چې نه غوښتل ژغ او نه مخپور سي مشال راډیو ته د چهارشنبه په سهار خبر ورکړ چې د ګوال اسماعیل زئی له مولا علم خان مدرسې سره چیرمه د یو کس مړی موندل شوی چې په بدن پورې یې چاودیدونکي توکي تړل شوی دي. د سیمې ریویزو وروسته له کوټې څخه د بم ډیسپوزل واډ غړي وغوښتل چې هغه د چهارشنبه په غرمه لدې مړي څخه چاودونکو توکي خلاص کړي او د دې وجل سیوی تند پیژنګلوي د لیاقت علي خان په نامه سوي چې د اتوار په ورځ د کلا سیف الله له تنګ سیمې څخه له اته نورو مسافرو سره یو ځای وسلوالو تښتولی وو. د دې چارواکي په خبره لیاقت علي خان چې د پنجاب د تلګنګ سیمې اوسیدونکی وو د پاکستان د اوایي ځواک سرتیری وو. بلې خواته همدا چارواکي زیاتوي وسلوالو دوه مسافر خوشی کړي هم دي. د چارواکو په خبره غلام محمد او ظاهر نومې مسافر چې دواړه د کوټې اوسیدونکي وو د اتوار په ورځ له اسلام آباد څخه کوټې ته راهي وو چې له تنګې سیمې څخه وسلوالو وتښتول. د پاتې شپږو نورو مسافرو برخلیک لا هم تر اوسه څرګند نه دی. هلته د امنیتي ځواکونو لخوا په ګوال اسماعیل زئی او مرغا کبزئی سیمو کې د پلټنې عملیات نن د چهارشنبه په ورځ درول شوي او لا هم د ځواکونو ته تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې کومه کامیابي نه ده ترلاسه شوې. له دې سره په کوټه کې بیا د امنیتي ځواکونو سرچینې وایي د دوی سرتیرو د کوټې ښار په شمال لویدیځو هزار گنجي او شاوخوا سیمو کې په عملیاتو کې 200 افغان کډوال نیولي او ادعا کوي د دغو کډوالو له ځینو کورونو څخه وسله هم ترلاسه کړې. د امنیتي ځواکونو دغه سرچینې زیاتوي د سه شنبه او چهارشنبه په منځنۍ شپه او د چهارشنبه په ورځ د دوی ځواکونو همدا عملیات کړي چې د دوی په خبره لا هم دوام لري. دغه سرچینې زیاتوي له هزار گنجي سره سره په زهري ټاون، گوهر آباد او نورو سیمو کې دغه عملیات د غیر راجستر شوی افغان کډوالو پر ضد شوی چې د دوی په خبره د 200 په شاوخوا کې تر اوسه پورې نیولې دي.
وایس اف امریکا دیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیو
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ډیو.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. د پنجاب ملتان ښار ته د غلطه د مذهبي تنظیمونو سره تعلق لرونکي دوه وسلوالو ته پانسي ورکړل شوې ده. د وسلوالو په 1998 کال کې د مذهبي تشدد په ترڅ کې یو شمېر کسان وجلی وو چې د مارکسزا ورته ورول شوې و او د آرمی پبلک سکول د حملې نه پس حکومت چې د پانسي نه د پانسي ورکول نه کم آزاد کړی و او پانسي ورکول کیږي. نو په هغه سلسله کې دا دوه کسان نور هم پانسي کړل شو. په دې اړه د اسلام آباد زمونږ خبريالانه را بیا اکرم خان نور حال رکھوی.
نن سهار د پنجاب صوبې خار ملتان په سنټرل جیل کې د کلدم تنظیمونو دو مجرمانو ته پانسي ورکړې شو. د پاکستان سرکاري ټیو په وینا چې په دې ملزمانو کې یو علي احمد عرف شیشناک او دویم غلام شبیر عرف ډاکټر وو. علي احمد عرف شیشناک کال 1998 کې په یو مذهبي تنازع کې درې خلک وچلی وو او غلام شبیر عرف ډاکټر هم کال 1998 کې د خانیوال ډي اس پی او ډرایور یې ورله وچلی وو. د دې دواړو درهم اپیلونه د مختلف عدالتونو نه رد شوي وو او بیا صدر ممنون حسین هم د دوی د معافی خاص رد کړی وو. سکاری ټی وی په وینا دوړ مجرمانو ته پانسي ورکول په وخت د جیل سکیورټی تنظیمات سخت کړی شوی وو او په دې موقع فوج او د الیټ فورس اهلکاران هم ولاړ وو. یاد دی وی د پانسي نه پابندي او چتولو فیصله وزیر اعظم نواز شریف د پیښور د سانحې نه پس کړی وو چې پکې یو سر دو سر ویخ ماشومان او د عملی نه کسان وچل شوی وو. د ذکر ده د نن سهار پانسي او نمخ کې چې کوم مجرمانو ته پانسيانه ورکړی شوی نو هغه د پخوانی پوزي صدر جنرال مشرف باندې په قاتلانه حمله کې ککړ وو. د چارواکو په وینا وینا چې پرویز مشرف حملې ملزمانو نه پس دا وړومبی ځل دی چې د کلدم تنظیمونو کسانو ته پانسي ورکړی شوه. صدر ممنون حسین د 50 کسانو د رحم اپیلونه هم رد کړي دي. د ذکر ده د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په وینا چې د پاکستان په جیلونو کې 8000 کسان داسې دي چاته چې د پانسي سزا ورکړی شوې ده.
د رابع اکرم خان رپورت مو واورېده. بلخوا د ترهګرۍ خلاف مرکزی حکومت په آئین کې ځینې بدلونونه کول غوښتل. هغې دپاره بیلونه په قومي اسمبلۍ کې او بیا په سینټ کې وړاندې کړي وو چې د هغه ځای د منظورېدو نه پس د پاکستان صدر ممنون حسین هم لاسلیک کړي دي او دا راز اوس دغه نوي ترمیمونه یا بدلونونه د آئین او قانون برخه ګرځېدلې ده. په دې هکله د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمدالله نور تحال کوي.
د پاکستان صدر ممنون حسین یوشتم آئینی بدلون لاسلیک کړو د کمی ورستو چې دا د آئین برخه جوړه شو. نن د صدر لاسلیک کول نو وړاندې د نهې پورس د پاکستان سېنات او د پاکستان قومي اسمبلی هم یوشتم آئینی بدلون او پاکستان آرمی اکټ 1952 کې د ترمیم منځوري ورکړې و. تیر مازیګر د سېنات اجلاس د چیرمن سېنات نیر حسین بخاری په مشرۍ کې شروع شو. نو دواړه ترمیمي بیلونه د منځوري لپاره وړاندې کړې شو. په ایوان کې موجود اته او یا غړو په متفقه توګه په یوشتم آئینی بدلون او آرمی ایکٹ په حق کې وټونه ورکړل او هیڅ یو غړی مخالفت ونه کړو. په سینټ کې بل پېښ کولونه وړاندې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې ملک کې امن راوستو او ترهګرۍ خاتمه لپاره په آئین کې د ترمیم ضرورت وو.
ایک قومی ڈیوٹی تھی میری اور اس کو ادا کیا ہے.
دا زما قومی فریضه وا او هغه می تر سره کړه او زګنم کا پدې مقام مخپل دا فریضه نو تر سره کړي نو دا به زما ناکامي وي. دا فیصله نن د پاکستان جمهوریت کړی دا. دا فیصله د پاکستان سینټ د پاکستان قومی اسمبلی او د پاکستان سیاسي مشروالې کړې ده. او چې کله موږ دا فیصله وکړه چې غیر معمولی ګامونه به پورته کوو نو دا ګام په دغه کې شامل دی ځکه چې په ملک کې امن راوستو او ترهګرۍ خاتمه لپاره په آئین کې د ترمیمي بل ضرورت وو.
د سېنات منځوري نه وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی هم یوشتم آئینی بدلون او پاکستان آرمی اکټ 1952 کې ترمیم په متفقه توګه منظور کړی وو. تیره غرمه د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شوې د قومي اسمبلی په اجلاس کې کڅه هم د حکومت اتحادي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلې او جماعت اسلامي غړو د بل منځوري لپاره د وټونو اچولو په عمل کې برخه وانه خسته. خو په قومي اسمبلی کې موجود 230 غړو د یوشتم آئینی بدلون په حق کې ووټ ورکړو او هیڅ یو غړی مخالفت ونه کړو. د یوشتم آئینی بدلون وروسته قومي اسمبلی پاکستان آرمی اکټ 1952 کې د ترمیم هم منځوري ورکړه. د دواړو ترمیمي بیلونو د منځوري نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو یا حزب اختلاف مشر خورشید شاه وینا وا
پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے
پاکستان پیپلز پارٹی لپاره د ډیره مهمه فیصله کول وو چې موږ له سکول پکار دی. د ډیر وخت راسي د موږ د ترخ غریخ کار دی. نن موږ ټول د مشکلو فیصلو لپاره راجم شوی یو چې پاکستان ولس او د ځمکې ترخ غری نه محفوظ کړو. او دا ترمیم د مذهبي ګوندونو نه بلکې د ترخ غرو پر ضد دی.
یاد دی چې د یوشتم آئینی بدلون وروسته په ملک کې بعد د دوه کالو لپاره فوزی عدالتونه جوړولې شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
نن د افغانستان خوست خار کې د پولیسو په یو تربیتی مرکز باندې دلیز وسلوال بریت شوی وو چې دغه ځانمرګي کسان د امنیتی چارواکو په وینا ټول وجل شوې دي او دغه پیخه کې دوه تنه پولیسواله هم جوړل شوې دي. په دې حق له تفصيل د خوست نه د مشال لیډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پولیسو د روزنیز مرکز سره نږدې په پایل کې د اوسلاچ موټر په واسطه موټر بم بریت وشو او وروسته دوه تنه نور ځانمرګو بریت کوونکو د پولیسو په مرکز پلی بریت وکړ چې وروسته یا دوه ځانمرګي بریدګر هم د پولیسو لخوا له منځه ولاړل. د پیښ په ځای کې خوست امنیه قوماندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال وروته ویل چې په دې بریت کې درې وړه ځانمرګي بریدګر وژل شوي خو د دوی دوه تنه پولیس هم برسیرن ټپیان شوي دي.
د وطن دښمنانو غوښتل چې زمونږ په یو مرکز باندې زمونږ په یو ماموریت سم باندې موټر بم انتحاری حمله وکی چې کله موټر بم د ستر رسیدي او دې حمله کوي مبالغه نه دوه نفر دی پیاده کی دوی سره به مدستی او صلاحي وسره وي. خوشبختانه زمونږ د قهرمانو شجاع او پولیس د خوا چې دی په د پیرادرې په برجونه کې په البته په زرد دی تقریبا په درو دقیقو کې دی لمنځزي درې نفر دوی د منځ تللی دي. دوی صلاح هم پاتې ده جسدونه یې پراته دي او زمونږ دوه نفر
ملی قهرمان پلیس ساتي زخمی شوی دی.
د دریام ساتنمن حلیم خان پونم یو تنځوان پولیس چې په دې برید کې پلاس ټپی شوی د خپل سترګو کتره حال داسې بیان کړ
چې چمی والے نو ټوله کتاب را خړ ګردونه وو کوټونه سمن نرتال شو لټون نرتال شو کړټون نامټون هر شی په بل لاټو وختل ما په خپل سترګو دوانه پر ولیدل چې موسره لګیا وو انداه سکلو نورا چې ان پی جاری وکړو زلمرګي بریدونه وکړل امونه وکړل
د خوست امنیتی چارواکو دا هم ویل چې د بریډ نګدې ټوله سیمه د افغان امنیتی قواله خوا پلټل شوی او تصفیه شوی ده د خوست ولایتي روغتون یو تن ډاکټر هم د نوم د نه خودلو په شرط ویل چې دوی ته د درملنې لپاره درې تنه پولیسان ورولل شوی خو روغتیایي حالت ښه ده طالب بیان زبیلا مجاهد رسنۍ ته په استول شوی تلیفوني پیغام کې ویلي چې د دوی ملګرو په خوست کې د پولیسو په اکاډمۍ ډله ایز بریډ کړی او افغان سرتیرو ته درانه تلفات اړولي دي د یادونې وړ ده له دې ډله ایزو ځان مرګو بریدونو الا دوه ورځې وړاندې هم د خوست ښار لویدیځ لوري ته د کونډیو د سهارا سره نږدې د پولیسو او ولایتي قواو لخوا دوه تنه ځان مرګي بریدګر وژل شوي ول نجیب الالوخیل مشال رادیو خوست
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
مشال ریډیو ته اغواګي وزیر اعظم میانوا شریف ویلي چې حکومت یې د قبایلی سیمو د متاثرینو د واپسې او بحالۍ لپاره هلته د صحت تعلیم او روزګار لپاره کوټلې منصوبه جوړه کړې ده او دا راز په قبایلی سیمو کې امن ځای پر ځای کول یې د حکومت اولنې ترجیح ده په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد زمون خبريال سراج جهیر په دې ریپورت کې را لګلې
اسلام آباد وزیر اعظم ہاؤس کې د نخې په ماخام دو فاټا سره تعلق لرونکو سنټرانو د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې ده چې پکې د فاټا په صورتحال د بې کور شوی خلکو په واپسۍ او بیا بحالۍ او دغلت د سنگ مرمرو د سنت په پرمختګ باندې خبرې کړې دي لمشال ریډیو سره خبرو کې د اورګزی ایجنسی سنټر نجم الحسن وی چې په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف دوی ته باور ورکړو چې د شمالي وزیرستان د بې کور شوی خلکو د واپسۍ او د دوی د بحالۍ لپاره حکومت کوټلې منصوبه جوړه کړې ده سنټر نجم الحسن مشال ریڈیو پا دی اڑا پا بنو کی دا متاثرینو لپار دا کامی کمیٹی جنرل سیکرٹری ملک غلام خان نو پختل نو ہاغوی چی پا دی جمعی کی بعد وی تا یوش میں مشکلات وی نو باید چی حکومت نمبلے دغا مشکلات حل کری
جزمیر اعتماد کی کم از کم دای خو وقتی جمعی بکیم نوال بندے وزیستان تا دی بیائی امید اکول وزیستان تا وزی بند بالکل بیدی اور دیر اعلان امیر دیر عوام خواہش دی سکھول اخفنا لکی تعلور شی بلے چی دلتا پا بنو کی یا پا کرا کے لیے ہی خان کے اور پا نیرا دیکھر علاقہ کے جی کم زمگا پا خوز کے کم خالتا ہے کم پا وزیستان کے ننا کم خال کے حالتا پاتے شوی دی دیر پا لوئی مصیبات کی ٹینشن کی بھی اور کم ٹائم پریم اعلان سا دی وکلو امید ایتا خوش ہم دے دی آئی اور دا لکا سرنگے سے مخشی می زندگی تیرا والا 2001 نا مخشی جی کم زندگی والمی سے میرا نیسا پرابلم نیوی رو امید دا سے زندگی ہوڑی اور دا سے نمنا جوان ہوڑی وزیستان کی
ہم داشن مشال ریڈیو چکل پا دی د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر نو پختل نو د هغه وینا وا
زما خپل داخل دی چې باید چې اول حکومت د دوی د پړنګو شو کورونو د سکولونو د سړکونو د کالجونو یو ډیټا یو شمیرا او خای او د هغه نه پس اول په هغه باندې څه نفس کار وکي او د خلکو ته خای آزاد زرایو ته خای او هغه نه پس بیا په مرحله وار توګه باندې دغه خلک واپس اعلان کړی شي نو زما خیال دی چې څنګه سبب دی پښتنو کې
د ذکر ته چې لدی وړاندې د پاکستان پوز مشر جنرل راحل شریف هم د شمالي وزیرستان د بې کور شو خلکو په راتلونکو کې میاشت کې د واپسۍ اعلان کړی دی سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د امریکا ورلد ریویو پالیټکس مجلې یو لیکنه خبره کړې ده چې وايي حکومت د پیښور په سکول د بریډ نه پاس د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي خو لا هم په قبایلي سیمو کې د اف سی آر ختمولو یا یوې بلې نوې لارې لټولو پلان نه لري تفصیل د عبدالحی کاکړ ناورو
د امریکا ورلد ریویو پالیټکس نومې ادارې د پاکستان په اطرافو کې د نه خدمتونکو جګړې تر سر لیک لاندې مقاله کې د قبایلی سیمو هر اړخیزه جاج اخیستې دي دا چې قبایلی سیمو ته نړیوال او ځایي وسلوال څنګه راغلل قانوني نمګړتیاوي څوي پا پولیټیکل انتظامی او ځای مرکان څکول او څنګه کمزوري کړل سو ترګری سکولونه سړکونه کاروبار او ژوند جوړښت څنګه ځان ورسولي پر دې ټولو په مقاله کې رڼا چول سوې ده. د ریپورت جوړونکي د بیلابیلو قبایلی سیمو له خلکو او خبريالانو سره خبرې کړې دي. په قبایلی سیمو کې د قانون واکمنۍ په اړه د مومندو یو ملک بلال احمد صافي ورلد ریویو پالیټکس ته ویلي په فاټا کې حکومتداري نسته بلکې د برتانیې د جوړ کړل سوي زوړ نظام مطابق پر خلکو په زور واکمنۍ کېږي. د تور لګوي چې حکومت نه غواړي په فاټا کې د قانون واکمنۍ راولي. د دې معنا دا ده چې دوی په سیمه کې امن نه غواړي او کچرته د قانون حکمرانی راسي نو ورسره به ادارې مضبوطې سي او دغه مسلې به حل سي. د په خبره امن د فوجي اپریشن د لارې نشي راتللای بلکې د جمهوریت لارې د نظام د بدلېدو لپاره د اصلاحاتو کولو سره راتللای سي. د شمالي وزیرستان یو خبريال ورلد ریویو پالیټکس ته ویلي چې د اف سی آر پر ځای ساتلو سره د پاکستان ریاست قبایلی سیمه اوسیدونکو یا خو جرائم پیشه خلک یا بیا خپل دشمنان غنی. دا شاند جنوبي وزیرستان یو خبريال بیا ویلي چې د فاټا نظام کرپټ دی. ملکان له پولیټیکل ایجنځخه د رشوت په بدل کې د خپل خلکو سوداوي کوي. د ورلد ریویو پالیټکس ریپورت حزیاتوي د قبایلی سیمو خلک د فوج او وسلوالو په منځ کې راګیر دي. بلال صافی وای په فاټا کې د طاقت دوه سرچشمه دي، یو فوج او بل وسوال طالبان. د پوینا فوج او طالبان چې څغواړي هغه کیږي. د جنوبي وزیرستان خبريال بیا وای فوج او طالبان نه یوازې د سیمې د کنټرولولو لپاره په مقابله کې دي بلکه پر خلکو د واکمنۍ کولو په اړه هم لېوبل سره سیالي کوي. دا خبريال وایي چې له خلکو سره درې لارې دي، یا خو بل طالبانو سره یا بیا له فوج سره ملګری کیږي او کنه نو بیا ور سره درې ملاره سیمه پرې شودل دي. ورلد ریویو پالیټکس د خپل ریپورت په پای کې وایي چې د پېښور پر سکول تر برید وروسته حکومت د ترګری د لمنځوړو لپاره د فوجي عدالتونو د جوړولو او د پانسي له سزا د بندیز پروتوکولو ګامونه پورته کړل. خو په دې اړه د حکومتي کمیټې یو غړی ویلي چې په دې اقداماتو کې د اف سی آر د اصلاحاتو یا بلې وینوي لارې د ټولو پلان لسره ستنه.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې خیبر پښتونخوا ته ورزو ده. یادې صوبې حکومت د صحت په برخه کې ځنې پالیسۍ بدلې کړې دي چې لوجې د دغه صوبې ډاکټرانو په خبر کې احتجاج کړی دی او وایي چې حکومت دې د دوی د مطالبو حل کولو په لړ کې کوټلي ګابونه پورته کړي. دغه احتجاج ته د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفزی ورغلی دی. دا ریپورت یې ترا لګلې دی چې د احتجاج کوونکو په غږ شروع کیږي.
په دې مظاهره کې د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د ټولو تنظیمونو په لسګونو غړو ګډون وکړو. د پوسټ ګریجویټ میډیکل انسټیټیوټ د ټیچنګ سټاف تنظیم مشر ډاکټر وقار عالم مشال ریډیو ته وویل چې د دې مظاهره د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د صحت د نوي قانون مسودې پر ضد ده، کوم کې چې حکومت پی جی مای چرته چې ډاکټران د سپیشلیسټ یا د تخصص دکړې ترلاسه کوي ختمول غواړي.
نن چې د ډاکټران کشران مشران پروفیسران ټول د لارغون شوی دي چې د پی جی مای د پاره د اکټ کې پی جی مای ختمو. جما یو داسې اداره ده چې کوم ندی کی پی کی اداره ده او دا زمونږ د کلو ته او زمونږ ډیسټریکټ ته او زمونږ تحصیل ته چیرې دینه ولا ډاکټران ته دا سپیشلیستان و الته خدمت کو چې دا ختم شو نو بیا زمونږ د ډاکټران سر خدای نه خمالداران نه دي چې دی چې دی یورپ ته لړشي، دی لندن ته لړشي، دی امریکا ته لړشي، دا الته نه ډیگری وروړي او یا چیرې دی چې دی پنجاب ته لړشي.
د صوبایي ډاکټران تنظیم مشر ډاکټر شاه سوار وای چې د صحت د پاره د نوي قانون بل په صوبایي سملې کې وړاندې کړی شوی دی او دغه قانون به دوی په هیڅ ډول هم اونمني.
نو موږ دا وای چې ګوره لکه دې بل کې که دومره خرابيان دي او دومره خلک دینه افیکټ کیږي نو هغه کیسه یعنی انا مسله جوړول دي چې لکه هغه باندې بحث نشي کېده او موږ مجبور یو په دې باندې چې دا احتجاج کې نور شدت برازي او هسپتالونو بندولو خبره هم کیږي. نو موږ دا وای چې هغه نه مخکې چې دا حالات دومره خراب شي نو پکار نه دي چې انا مسله جوړو کو ځکه چې موږ ټول د دې صوبې عوام یو. موږ دا سیستم ټیک کول غواړو، موږ حکومت ته پرابلم جوړول هم نه غواړو.
د ینګ ډاکټرز اسوسییشن صوبای صدر ډاکټر محمد زبیر زاهد مشال ریډیو ته وویل چې که خیبر پښتونخوا حکومت د صحت د نوي قانون عملی کولو کوشش وکړو نو دوی به هسپتالونه بند کړي.
چې نن موږ هسپتالونه نه دي بنگ کړي زمونږ سره خدا دې چې نرا سره چاکوش ته نرا سره چاړوش ته نرا سره ټوپک یې سجړې مزو کو خو خالی بیا دا کولی چې مونږ به هسپتال بند کو خو خپل عوام د پاره به ایمرجنسی مونږ نه بندو
سورج وړاندې د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه مشال رډیو ته ویلی وو چې دوی د صحت لپاره نوی قانون د اولس د ګټې په غرض راوړي نئے قانون پر ضد خیبر پختونخوا د ڈاکٹران تنظیموں 13 میاشت هم ہسپتالوں کی علامتی ہڑتال پیل کرے وہ کم چی بیا ورستو د حکومت لخوا د ڈاکٹرانو د تجویزونو په پام کې د نیولو پجمنا ختم کړی شو زلان یوسف زئی مشال ریڈیو پیښور
د مشال ریډیو د دې غړې خبرونې نیمایي ته ورسېدلو د بشیر غواخنا د خبرونو لنډي زورو
د بلوچستان چارواکي وایي څو ورځې وړاندې تختول شو نه کسانو څخه د یو کس مړې په کلای سیفلا کې موندل شوې ده د چارواکو په خبره دا سړی د پنجاب صوبې د تلګنګ سیمې سره تعلق لري او د پاکستان په ایرفورس کې ملازم و د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې دوه کسان پانسی شوي دي د پاکستان د سرکاري ریډیو د خبر تر مخه یو کس احمد علي د یو پولیس او دغه د ساتونکي او بل غلام شبیر ملتان کې د دریو کسانو د وژلو په تور په دار زړول شوي دي د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ پرون په آئین یا اساسي قانون کې هغه ترمیم منظور کړ چې لمخې پوځي عدالتونه جوړیږي د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیمونو نن د صوبایي حکومت د سیاحت د پالیسۍ وو او هغه نوی قانون خلاف مظاهره کړې چې د ډاکټرانو په خبره د پی جی ایم آی یا د پوسټ ګریجویټ ډاکټرانو د تخصص د عملی زده کړې پروګرام او ادارې ختمول غواړي د افغانستان په خوس ولایت کې درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوې دي د ولایت د اماړي کمشنر بریلی روان مشال رډیو ته وویل چې په ننني برید کې درې پولیس هم زخمیان شوي دي طالبانو د دې حملې ذمہواري اخیستې ده د یو بل خبر تر مخه په نګرهار ولایت کې نن د لغمان ولایت یو قاضي په یو بډو چاودنه کې وژل شو تر اوسه پورې چا د دې ذمہواري نه ده اخیستې نن د فرانس په پیرس کې د تنزیه مجلې شارلی هیبدو پر مرکزی دفتر ډزې وشوې چې یولس کسان پکې وژل شول د فرانس ولسمشر فرانسوا اولان لږه شیبه مخکې خبر اعلان ته په پیرس کې وویل چې دا یو ترهګر برید دی او څلور کسان سخت زخمیان دي او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس آر په یو تازه رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې 5.5 میلیونه خلک نوي بې کوره شوي دي
دا بشیر غواخ چې تاسو ته د دې غړې د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړه اوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونی ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړې اسلام آباد کې زمونږ خبريال سراج زهیر د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړي او تاسو ته وړاندې کوي
نن ایکسپریس ورسپانو خپل اداریې کې وایي پاکستان دا وخت د سختې ترهګرۍ سره مخ دی او د دې د مخنیوي لپاره ځینې سختې فیصلې کول پکار وو نو پوځي عدالتونو جوړول هم د دې مشکل فیصلې یو برخه وه او هم په دې وجه سیاسي ګوندونو دې ترخي فیصلې ته غاړه کېښوا ادارې وړاندې لیکي کوي چې کتي شنو تیر وختونو کې داسې شوې دي چې یو شمېر ترهګر د عدالتونو نه بری شوې دي او د دې حقیقت نه هم انکار نشي کېدی چې ځینې وخت د ترهګرو پر ضد مقدمو چلولو نه ډډه شوې دا او د دې ټول صورتحال فائدہ تر هغه ته رسیدلې د اداري په وینا چې د پاکستان په نظام کې یو شمیر خامې دي کوم چې لری کول ډیر ضروری دي او بل دا چې ملک دا وخت حالات جنگ کې دي او دا وخت سوال د جمهوریت او د امریت نه دی بلکې د ملک د بقا دی اداریا اخري کلی کې تر سوچ د پوځي عدالتونو د مخالفت سوال دی نو دغه خلک به هم د وخت سره سره د حالاتو سنگینی وویني او خپل به دی فیصله ته خفه سلا وایي او دارنګ به ټول قام د تر هغه پر ضد یو موټی شي بل پلو د پیښور نخ پریدون کې مشر کړ سپان خپل ادارې د پاکستان او هند په تعلقاتو لیکلي او وایي چې هند تکله هم موخه په لاس ورغلې ده نو د پاکستان خلاف یې جارحیت کړی دی او هم دا وجد چې لتیر دریو میاشتو راسي مسلسل د پاکستان چوکۍ په نخه کوي ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی او د ترخګری پر ضد د جنگ اعلان یې کړی دی نو باید چې په منطق کې د امن په ځای کولو لپاره هند په خپل کړو غور وکړي ادارې اخري کې لیکي چې دا وخت د پاکستان پوسټ توجه د ترهګری خلاف جنگ نه بل طرف ته اړوي نو باید چې هند له سازش لاس او باسي او خپل کورنۍ مسلو پام ورکړي او پاکستان خپل کار ته پرېږدي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال لیکي د پاکستان حکومت لخوا د پوځي عدالتونو جوړولو او د دې د بې ځای استعمالولو په اړه د ډاډګیرنو باوجود اندېښنې موجود دي. بلخوا فارن پالیسی مجلې په افغانستان کې په 13 لسیزه کې لاسته راوړنو او د دې پر ځای ساتلو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د انیس اجمل نورو.
وال سټریټ جرنل ورسپاڼه لیکي د پاکستان پارلیمان د ګل وزیر حیثیت ترهګرۍ ضد د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره بحث پیل کړی و. له دې اقدام سره د پوځ اختیاراتو پراخولو په اړه اندېښنې راپورته شوې او کېدای شي چې د عدلي له چیلنجونو سره مخامخ کړي. ورسپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا د پوځي عدالتونو جوړولو ګام د هغو اقداماتو برخه ده چې د سختدري سټډلو پر ضد یې تجویز کړي. په دې کې د ترهګرۍ ضد نوې کړنلاره او د وسلوالو د پروپاګاندې مخنیوي کول دي. خو د ورسپاڼې په خبره د ځانګړي عدالتونو جوړول چې مشري به پوځي افسران کوي دا په یوه اندازه د خلکو امتحان هم دی، ځکه چې د پاکستان جوړېدو وروسته د نیمې مودې نه زیات پوځ په واک کې پاتې شوی دی. ورسپاڼه د یو لوړپوړي چارواکي په حواله لیکي چې د پوځي عدالتونو جوړولو په اړه په قانون کې په داسې ډول بدلون راوستل شوی چې د دې قانون غلط استعمال ونه شي. ورسپاڼه زیاتوي چې پارلیمان ته داسې یو بل هم وړاندې کړل شوی دی چې له حکومت ته د منظورې بغیر به پوځي عدالتونو ته مقدمې نه وړاندې کیږي. ورسپاڼه لیکي چې داسې قسمه ډاډګیرنې د شنونکو اندېښنې نشي لرې کولی، ځکه چې پوځ له مخکې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو د پټن ځایونو د ختمولو لپاره دولسي ادارو اختیارات په خپل لاس کې اغستلي دي. بلخوا فارن پالیسي مجلې لیکلي چې د افغانستان لپاره هر وخت دا یو مفروضه یا خیال نشي عملي کېدی چې وسلوال طالبان به په ټویټا ټرکونو کې په کابل ورننوسي. که څه هم د افغانستان جګړه له سمودي راهیسې اوږده او پیچلې شوې، خو امید شته چې د پخواني شوروي اتحاد او د برتانیې د قبضې په شان حتمي پایلې به ونه لري. مجلې کې د افغانستان د جګړې کامیابي او د دې پر ځای ساتل په دریو خبرو انحصار کوي. لومړی، د افغانانو د ژوند اوسېدو معیار په برخه کې لاسته راوړنې رښتینې او بې مثاله دي. د ملګرو ملتونو تر مخه په دې هیواد کې د ژوند شرح لوو 70 کلونو نه 20 کلونو پورې پورته شوې ده چې په 13 لسیزه کې ریکارډ دی. د مجلې په خبره دویم، د دې هیواد امنیتي وضع او د افغان امنیتي ځواکونو کارکردګي هغه عمره بدنه ده چې څنګه وړاندې کیږي. که څه هم بریدونه زیات شوي، وسلوالو طالبانو د هیواد ځینې جنوبي او مشرقي سیمو کې خپل اثر زیات کړی، خو د عراق په شان په مکمله توګه امنیتي ځواکونه د لمینځه نه دي تللي. فارن پالیسي مجلې د درېمې او مشکل سیاسي حالاتو ته اشاره کړې. په دې هیواد کې د اوږد او بې ترتیبه الیکشن کمپاین وروسته اشرف غنی واک ترلاسه کړ. په دې انتخاباتو کې د درغلي تورونه هم لګول شوي وو، ځکه د ولسمشرۍ دویم پړاو د اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ ترسره شو. مجلې لیکي چې د دواړو حریفانو ترمنځ مسلې او چیلنجونه موجود دي، ځکه تر اوسه پورې د مهمو وزیرانو نومونه نه دي اعلان کړي. خو دا حقیقت دی چې له حامد کرزي حکومت څخه په پرامن توګه د واک منتقل کېدل د هیلې یو قوي نښه ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال ریډیو ته اوغواګي یورو ایشیا مجلې د روس ته یو اعلی چارواکي د خلې ویلې د اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په شمالي برخه کې غونډيږي او د منځنۍ ایشیا او روس خلاف د بریدونو تیاری کوي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي. د دې ریپورت مهمه برخه درته د یوې لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. د یورو ایشیا مجلې د دې ریپورټر مخه د روس د ولسمشر د دفتر یو چارواکي زمیر کابلوف انټرفاکس خبری ایجنسی ته ویلي چې په عراق او شام کې په جنگ اخته اسلامي دولت وسلوالې ډلې خواوشا د سلو کسانو یو ډله د افغانستان په شمال کې ځای پر ځای کړی ده چې ممکنه ده ځای وسلوال هم ورسره ملګری وي او داسې ښکاري چې په منځنۍ ایشیا کې د مرکز جوړولو اراده لري. زمیر کابلوف د استخباراتي معلوماتو په اساس زیاته کړي چې د اسلامي دولت وسلوالو په افغانستان کې د تاجکستان او ترکمنستان سره په سرحدونو دوه مرکزونه قائم کړي او پکې وسلوالو ته د دوه بیاشتو تربیتی کورسونه ورکوي. نوموړي ویلي چې د تاجکستان او ازبکستان استخباراتو هم د معلوماتو تصدیق کړي او د مخنیوي لپاره یې ګامونه په پام کې نیولي دي. خو زمیر کابلوف یاد خبری ایجنسی ته ویلي چې روس د منځنی ختیځ او افغانستان ترمنځ سرحدونو د حفاظت لپاره روسی ځواکونه د استولو اراده نه لري. البته د افغانستان او تاجکستان ځواکونو ته به د تربیت او جنگي سازو سامان ورکولو سلسله جاری ساتي. زمیر کابلوف وای روس با په دې لړ کې د منځنی ایشیایي هیوادونو سره په خپلو سرحدونو هم اضافي حفاظتي ګامونه پورته کوي. بلخوا په دې ریپورت کې راغلی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موجودګۍ په حواله سیړنې ښایي چې دې خبره کې حقیقت ډیر کم دی، ځکه چې که څه هم یاد وسلوالې ډله کې نړیوال او وسلوال ډیره دلچسپي اخلي، خو افغان طالبان د دوی سره لوی نظریاتي اختلاف لري او امکان نه ښکاري چې د دوی ترمنځ کوم اتحاد رامنځته شي.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هلی
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو په خبرونه کې ورزو ایران ته چیرته چې په تیر یو کال کې ډیر زیات خلک د نړۍ تر بل هر هیواد نه زیات خلکو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې حق لازمنګه همکار فرشتہ جلال زیدی ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ترا بولم.
په اوسلو کې د ایران د بشري حقوقو د څارنې د ادارې ویان محمود امیری مقدم د سیشن به پورې ازادي راډیو ته وویل چې یو شمیر کسان په ایران کې تر اعدام مخکې شکنجه کیږي.
از این 19 نفر یکی از کسانی که امروز اعدام شد
د بلګې په ډول د صبر مخالفت په نوم یو کوردی چې د کوردانو په وسازمن کې د غړیتوب لامل پدار شوی د هغه لپاره مدافع وکیل نو د هغو معلوماتو لمخې چې را رسیدلی صبر مخالفت او د هغه ملګری شکنجه شوی وو، روحي اذیت شوی وو، مدافع وکیل هم نو ورکړ شوی. په امریکا کې د بشري حقوقو د فعالانو یوې ادارې د یکشنبه پر ورځ ویل چې په ایران کې د رواني میاشتې یعنی د جنوري په اوله ورځ 14 تنه اعدام شوي دي. د دې کسانو اووه تنه نارینه په کرمان او څلور ښځې په بندراباس کې د مخدرو موادو د قاچاق په جرم نیول شوي وو او درې تنه د جنسي تیری په خاطر پدار شوي دي. په ناروې کې د ایران د بشري حقوقو د ادارې مسؤل محمود مقدم وایي چې داسې اعدامونه په ایران کې د جنایت د اندازې له کمولو سره چندان مرسته نه شي کولای. مقدم ویل په تیرو دریو لسیزو کې په ایران کې د اعدام د سزا له عملي کېدو سره د جرم اندازه نه درکم شوې.
دلیل او مدرک وجود نداره کې اعدام
داسې دلیل یا اسناد نشته چې ثابت کړي چې اعدام د جنایت او جرم په کمولو کې مثبت اغیز لري. موږ فکر کوو چې د اعدامونو دلیل د ټولنې اصلاح نه ده، بلکې د خلکو په منځ کې د وېرې اچول دي. مقدم ویل چې په 2014 میلادي کال کې په ایران کې لشتلجه او وسوتنه اعدام شوی او غالبا زرګونو کسان د ایران په بندیخانو کې د اعدام سزا ته پراته دي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
غوږ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د پاکستان امنیتی ادارو حکومت ته خبرداري ورکړی چې د مشهور وسلوالو ډلو سره د تعلقاتو لرلو لوجې د لال مسجد مولا عبدالعزیز د اسلام آباد امنیت ته خطر جوړ شوی دی. دا شان جاسوسي ادارو حکومت ته دا هم ویلي چې په اسلام آباد او پینډی کې مخ په زیاتی دین کې مدرسو باندې په کار دي چې نظر وساتي. په دې حق لا د پاکستان نخبریدونکې د ډان ورځپاڼې ریپورت عبدالحق کړه نورو
د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د مولانا عبدالعزیز د فعالیتونو تر سرلیک لاندې دغه ریپورت جاسوسي ادارو د داخله چارو وزارت ته لیږلی دی. د ورځپاڼې په خبره په ریپورت کې د لال مسجد مافیا اصطلاح استعمال شوې ده او وایي چې دوی له وسلوالو ډلو او د مځکو له قابضینو سره رابطې لري او لګیا دي چې د غازی فورس په نوم ځواک بیا منظم کړي. ډان ورځپاڼه وایي چې د ریپورت یو نقل ورسره دی چې پکې دا ویل شوی مولانا عبدالعزیز او طالبان له یو بل سره اړیکې لري چې مهمه برخه دا ده چې نوموړي طالبانو د خبرو اترو د کمیټې لپاره د خپل استازي په توګه نومولی وو. دا شان ریپورت زیاتوي چې د تاجی کوکر په نوم یو کس چې د مځکو د قبضه کولو په اړه مشهور دی د لال مسجد د انتظامی په مالی مرسته د مدرسو د جوړولو لپاره مځکه ګوري او دا رنګه دای د دوی مالی مرسته هم کوي. د ډان ورځپاڼه په خبره په ریپورت کې د پاکستان یو مشهور پرټي جائیداد خرڅون کې ملک ریاض او له کرک زخه د قومي اسمبلی په خاني غړي مولانا شاه عبدالعزیز یادونه هم سوي ده. د ملک ریاض پاړه ویل سوي چې دای د مولانا عبدالعزیز د مدرسو مالی مرسته کوي. خوردان زیاتوي چې کله په دیاړه د ملک ریاض لویان سره رابطه وسوه نو هغه له څه ویلو ډډه وکړه. د مولانا شاه عبدالعزیز پاړه د پاکستان د جاسوسي ادارو دغه رپورټ وایي چې دای په 2009 کال کې په دې تور ونیول سو چې د یو طالب مشر په تیښته کې مرسته کړې وه. ویل کېږي چې دغه کس د شاه عبدالعزیز د اسلام آباد په کور کې اوسېدلی. د دې ترڅنګ ډان وسپڼه وایي په رپورټ کې راغلي چې د اسلام آباد په G73 کې د سیدا سمیه په نوم مدرسه چې اوس ورته د جامعه حفصه نوم ورکړل شوی، له رپورټونو سره سم د الفلاح په نوم یو جماعت قبضه کولو پلان لري. دغه رنګه رپورټ وایي چې جامعه حفصه د مالپور په کلي کې خپل یو څانګه جوړوي چې ځای خلک یې په حق کې نه دي. په دې اړه د سیمې خلکو د اسلام آباد له ډپټي کمشنر سره شکایت هم درج کړی دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
رویټرز خبری ایجنسی په افغانستان کې د امریکا د موجودیت موضوع ته کتنه کړې ده. ویلې دي چې امریکا د خپل هغه پلان پر ځای ساتلو سرګندونه کړې چې تر مخه به روان کال په افغانستان کې د پوځیانو شمیر نیمتا راکموي. په دې حق له تفصیل د امیرزاده ملیحا امیرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي چې امریکا د ګلپورا سرګنده کړه چې روان کال په افغانستان کې د خپل سرتیرو په خوانی شمیر د ساتلو پلان لري. دغه پلان تر مخه روان کال به په دغه هیواد کې د امریکایي سرتیرو شمیر نیم شي او په 2018 کال کې به پکې نور کمی راوستل شي. د لاغې وروسته ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی وړاندیز ورکړو چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما نه دغه نیټې ته بیا کتنه وکړي. ایجنسی لیکي د اشرف غنی تر خبرو وروسته په دې بحث تیز شوې ده چې آیا وایټ هاوس په خپل پلان ولاړ پاتې وي چې وړاندې هم دوه واره پکې بدلون وستل شوی دی. دغه پلان تر مخه د روان کال تر اخیره به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره 500 تر راټیټه شي او د 2018 کال په اخیره کې به امریکا په کابل کې یو عادي سفارتخانه لرل شروع کړي. اجنس د تیر کال تر جولای میاشتې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي جیمز ډوبنس تخلیلي کې چې دغه په احتمال باراک اوباما به دغه فیصله ته په سو وخت کې بیا کتنه وکړي. اجنس په دې لړ کې د مهمو عواملو یادونه کوي چې پکې په افغانستان کې د جګړې موده د حکومت او طالبانو ترمنځ سپخلاینې کوشش د امریکایي ولس نظر او د 2018 امریکایي صدارتي بحث شامل دي. رویټرز لیکي کچره اوباما د پلان بدلولو فیصله وکړي نو خایي ولس یې ورته آماده وي. اجانس ته واشنگتن پوسټ رسپانډي او د ای بی سی نیوز د ګډې نظر پوښتنې چې د ګل پورس پرشو په حواله وایي چې د 2013 کال راهیسې په افغانستان کې د جګړې لپاره ملاتړ سیوا شوې دي. په نظر پوښتنه کې د شپږ 50% خلکو رای خایي چې په افغانستان کې د جګړې په حق کې نه دي، خو بیا 80% په حق کې دي. دا د جګړې په حق کې د ولس په نظر کې د جولای د میاشتې راهیسې 10% زیاتوالی دی. د اتوار په ورځ په یو ټلویزیونی مرکه کې اشرف غنی په اشارو کې په افغانستان کې د امریکا د پراخ موجودیت په ضرورت خبرې وکړې. هغه ویل چې اخیری نیټه که څه هم کروي، خو پکار نه ده چې اخیری ټکی وي. کچره دواړو غاړو د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کار کړی وي او پرمختګ رښتینی وي، نو پکار ده چې د اخیری نیټې بیا کتنې ته آمادګي موجوده وي. د اشرف غنی د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د امریکا د دفاع وزارت یو ویان کرنل سټیو وارن ویل چې له هیواده د وتلو پلان په ځای دی او د هغې لپاره په ټاکل شوي وخت کې هم بدلون نه دی راغلی. تمه ده چې اشرف غنی په راتلونکو میاشتو کې د امریکا سفر وکړي. دا به هغه ته یوه موقع ورکړي چې د اوږدمهاله وخت لپاره په افغانستان کې د امریکا ته پاتې کېدلو په اړه خبرې وکړي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان کابل ته د هیواد د سیاسي مشرانو د وفد سفر مهم بلی او وای چې دا ډول سفرونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوار کړي. بلخوا د دې وفد غړی او د پاکستان د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای چې د افغان ولسمشر په ځانګړي بلنه کابل ته روان دي. په دې حق لا نور تفصیل زموږ همکار ذبیح الله شفق را کوي.
د پاکستان د سیاسي چارو ځینې څارونکي کابل ته د هیواد د سیاسي پلاوي د سفر په تاړه وایي چې دا یو ډیر مثبت ګام دی او ښایي د دواړو هیوادونو د امنیت په ټینګښت او د موجودو ستونزو په واري کې مثبت رول لوبوي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د افغان ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزي څو ورځې وړاندې ومنله چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو ځینې مشران د افغان ولسمشر په ځانګړې بلنه کابل ته ورځي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د پاکستان د سیاسي ګوندونو دا پلاوی د روانې میاشت په اوومه نیټه کابل ته ورشي او د افغانستان او پاکستان منسپراوبتو د دوړې هوادونو په امنیتی وضعیت او لټریزم سره د مبارزه په اړه خبرې اترې وکړي. پاکستانی رسنیو همدار از ویلی چې د سیاسي ګوندونو په دې پلاوي کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یارولی، سناتور افراسیاب خټک، د قومي وطن ګوند مشر افتاب شیرپاو، مولانا فضل الرحمن او محمود خان سگزه شامل دي. که څه هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د پاکستان جمعیت العلماء اسلام ګوند چارواکو کابل ته د خپل مشر د سفر په اړه سندي ویلي، خو کابل ته د تلونکو پلاوي غړي او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپا وایي چې د ولسمشر غني په ځانګړې بلنه کابل ته ځي او هلته به افغان چارواکو سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې وکړي.
افغان ماجرو بیانات خبر خواہش تھے ملکوں یو بل سر تعلق ہی بدگمانے
په اني حال کې د پاکستان سیاسي چارو کارپوهان د دوړو هیوادونو ترمنځ دا ډول غونډې مهمه ارزوي او وایي چې د پاکستان او افغانستان امنیت له یو بل سره تړلې ده او دوړو هیوادونو باید دا ډول غونډې جاري وساتي. د سیاسي چارو کارپوه حسن خان په دې اړه زیاته کړه،
افغانستان کوم د احساس چې د پاکستان د تعاون او د پاکستان د حکومت نه بغیر نه کیږي، دغه شان پاکستان کوم د احساس چې د افغانستان د تعاون او د افغانستان چې پرم نه نه پاکستان کې امن نشي راتلی. نو هغه د پاره خپل اشرف غني چې له اړخه چې دا انیشیټیو هغه تل چې پاکستانی سیاسي مشرانو ته دعوت ورکړه، نو دا مطلب دا دی چې هغه هم دا کنسلټیشن دا پروسس چې کوم دی هغه غواړي چې لکه د پاکستان د سیاسي قیادت راي ته کې هم شامل کړي. نو زه غواړم چې دا خو ډېر اهم قدم دی او د نتایج به کومه خبره زیات ډېر پوهیږي.
د پاکستان د سیاسي ګوندونو د مشرانو دا پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې تر دې مخکې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین، د دې هیواد د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز، لوی درستیز راحیل شریف او د استخباراتو رئیس رضوان اختر هم افغانستان ته سفرونه کړي دي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره د افغانستان او پاکستان اړیکې نوي پړاو ته داخل شوي او هیله څرګندوي چې د افغان او پاکستاني چارواکو دا ډول تګ راتګ به د دواړو هیوادونو ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیره هفته کې د افغانستان د پارلیمان غړي د اسلام آباد په 15 ورځني سفر راغلي وو او په اسلام آباد کې د اعلی ګوندیزو پاټو بیلابیلو چارواکو سره ملاقاتونه کړي، پارلیماني غړو سره یې لیدکاته کړي دي او دارازي د حکومتي چارواکو سره هم لیدکاته کړي دي او شنون کې په دې نظر دي چې که د دواړو هیوادونو ترمنځ د غراز د اعلی پایې د وفدونو تګ راتګ شروع شي نو د تیری وی لسیزې راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کومه بد اعتمادي یا بدګماني وه هغه لری کېدلی شي او داراز د نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې ټول سیمه د امن او ثبات په لار روانېدل شي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر ایجنسی د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په دغه ایجنسی کې په سرکاري سکولونو کې اصلاحات شروع کړي او خوښه 200 غیر حاضر او غیر قانوني توګه باندې برتشي وي استادان د نوو کړیو نه لري کړی دي. دوی وایي چې هڅه کوي هر میاشت د سرکاري سکولونو ریکارډ چک کړي چې دلته ورسره د تعلیم شرح خشي. په دې حقله نور تفصیل د سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری د ریپورت کې راستولې.
د خیبر جنسی د تعلیم محکمه وایي چې دوی په دې سیمه کې د سرکاري سکولونو د استادانو معاینه پیل کړې ده او له ډېرې مودې راهیسې غیر حاضر استادان یې د خپلو نوکریو نه لرې کړي دي او غیر فعال سکولونه به روانوي او هر میاشت به یې تفصیلات راجمع کوي. په دې هکله د خیبر جنسی د تعلیم محکمې آفیسر محمد عتیق مشال ریډیو ته وایي
متعلقه قوانینو د لاندې موږ د هغې خلاف کاروایي کوو. تقریبا 200 پوری کسان مونگا کھڑی نو نمونگا پا مختلف و زاویو سرا لگیو چه ماشون فیسیلیٹیٹ کو ہر میاش با ہر ہیڈ ماسٹر ہر پرنسپل دا سرٹیفکیٹ ما ترا کئی چه زما پا دی سکول کی زما پا دی ادارہ کی زما پا دی تحصیل کی تحصیل چه کم انچار دیا با موریفائی کی چه دمرا دمرا ملازمینو کارو کو زپ بیاخی سرا دا ٹیلی کوم چه آیا دمرا کسانو تنہا واقع چه چه سمرا کار کرے دے کنیکس ٹرام پاکستان میاش پس با چوک دا ہمت نیشی کولے چه گوتر اوچے تکی چه پلانکے سڑے لگیا رے ابراڈ دیو لگیا رے تنخواہ اخلی یا پلانکے سڑے ڈیڈ دیو تنخواہ اخلی جگہ چھ ڈیڈ سم پکے تنخواہ گانے اخستی
نموڑی زیادہ کڑا چھ دے سر با نئی واضح نوی اعلیٰ تعلیم یافتہ استاذان برتشی بلکہ د سرکاری سکولونو د تعلیم معیار با اور سرا ہم خشی او د دے ہر چھ کمپیوٹرائزڈ ریکارڈ جوڑوی. خو بیا د خیبر جنسی اسے دن کے علی وائی چھ دا خ گامون دی خو باید برقرار وساتل شی
پکار دے چھ دا اقدامات کوم سلسله چې دا جاری وساتل شي او دغه سه وقتن فوقتن کې اصلاحات ون شي نو دا شوبه متاثر کیږي. نو مطلب چې ان شاء الله په مستقبل کې به دغه ډیر زیات خه اثرات پي او د سربا ایجوکیشن ریشو ډیر زیات به خشي.
د خبر جن سید د تعلیم محکمې چارواکو ویل چې کوم استادان دلته په غیر قانوني توګه برتی شوی دي او سرکار دې نشتا نو د هغوی تنخواګانې هم بندي کړې دي او د دوی پر ضد قانوني کاروایی پیل کھڑے دا. فرحات شنوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
پوہا رنا دا. خود پختنو پا سیمو کی سکولونا ولی پنخ کی گی
د دې روستو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې
تر اوسه سومره سکولونه ړنګ شوې دي. آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی؟
دا خوار وقت که که تمایی که داوی نخونه دیدی که با
دا طول دا مشال ریڈیو پا خبرونا دا رنا پلور که لاشاهین بونیری سرا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې اخیرو شیبو ته را رسیدلی یو او د نوړاند چې تاسو نه اجازه واخلو غواړو چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړو. د لپاره زمونږ همکار بشیر غواخ استودیو ته راغلی دی. مایک ورته سپارم.
د بلوچستان چارواکي وایي څو ورځې وړاندې تختول شو نهو کسانو څخه د یو کس مړې په کلا سیف الله کې موندل شوې ده. چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دا کس د پنجاب صوبې د تلګنګ سیمې اوسیدونکی دی چې د پاکستان په ایرفورس کې ملازم و. د پاکستان د پنجاب صوبې په ملتان کې دوه کسان پنځه شوي دي. په دوی کې د چارواکو په خبره یو احمد علي د یو پولیس او دغه د ساتونکي او بل غلام شبیر ملتان کې د دریو کسانو د وژلو په جرم په دار زړول شوی دی. د پاکستان قومي اسمبلی او سنټ پرون پایین یا اساسي قانون کې هغه ترمیم منظور کړ چې لمخې پوځي عدالتونه جوړیږي. د پاکستان وزیر اعظم تر ترمیمونو مخکې په قبایلي په قومي اسمبلی کې وویل چې دا عدالتونه د امن راوستلو او ترهګرۍ د ختمولو لپاره ضروري دي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیمونو نن د صوبای حکومت د صحت د پالیسي او نوي قانون خلاف مظاهره وکړه. دوی ویل چې حکومت غواړي د پی جی ایم ای یا د پوسټ ګریجویټ ډاکټرانو د تخصص د مریض زده کړې پروګرام او ادارې ختم کړي. د کراچۍ پولیس وایي نن سور اپګوډ کې په یو موټر سایکل سپاره دوه پولیس وژل شوي دي او چارواکي همدارز وایي چې بیګا په یو بله پیښه کې هغه درې طالب وسلوال وژل شوي چې غوښتل یې د پېښور د سکول په شان په کراچۍ کې بریدونه وکړي. د افغانستان په خوست ولایت کې درې ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي. دلته چارواکو مشال لیډو ته نن وویل چې په نن سهار شوي دي برید کې درې پولیسو زخمی شوي دي. طالبانو د دې حمله ذمہواري منل ده. نن د فرانس په پیرس کې د تنزیه مجلې شارلی هیب دو پر مرکزی دفتر ډزې وشو چې یولس کسان به ووژل شو. د چارواکو په خبره په وژل شو کې دوه پولیس او یو جرنلیست هم شامل وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیر په تازه رپورټ کې ویلي چې په نړۍ کې 5.5 میلیون خلک نوي بې کوره شوي چې په کې 14 لکه خلک له خپلو هیوادونو بهر نورو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سره ورسېدې. دغه خبرونې امید دی چې تاسو خوښی شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د خپلو همکارانو اسحاق امیری او بشیر ګواخ تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.